الأخوة، السلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې په مسکو کې نن د افغانستان او د غنو نورې هوادونو سیاستوال د افغانستان پر سوله خبري کوي. خنن په کابل کې بل 14 سوي چې احتمالي مرګ جوړ لې هم اړولې ده. په دې خبرونه کې د مسایل څېړو تر خبرونو ورسته. ځینی سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي دي. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسېدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به یې د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي. د افغان او طالب چارواکو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي. تفصیل وروسته. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی. نوموړي لیکلي چې دغو ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر دا کار د کډوالو لپاره د سانچاري یو بل ګام بللی دی. د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د رواني شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله. په ابوظبي کې د پرونی دې لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو. ګربز په 45 توپونو و 80 منډې جوړې کړې چې دې کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې. په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو وځلید او یې کولای سوای چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي. په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یو تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د صاحبي دفتر مخې ته راټولې سوې وې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو. تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی. لوړ پوړو افغان چارواکو او د بلخ ځایي مسؤلانو ویلي چې د عبدالرؤف د ژغورنې لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. ایران د نتانز په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړي. دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي. د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې د دوی مشر رافایل ګراسی 2 ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی. دوی ویلي ایران اوس مهال د IR-4 ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي. دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR-1 ډوله سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي. ایران له هغه وخته له اټومي تړون څخه تدریجي سرغړونه پیل کړې چې په 2013 کال کې امریکا په یو اړخیز ډول له تړونه ووتله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی. هغه په یو ټلویزیونی مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 کال په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري. له سی بي اس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بایه پرې کړي. موږ اوږدې خبرې وکړې. موږ یو بل نسبتا ښه سره پېژنو. کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پېژنو. که ما دا ثابته کړه چې دا کار شوی بس باید چمتو اوسې.
دا خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سه‌شنبې په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ. روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي او د فرانسې په خوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 د کال ولسمشری ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. هغه نو توانېدلی چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه ترسره شوه. له دې دوی اونۍ مخکې شپږ شپېته کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپېژندل سو. که مجرم وپېژندل سي له یوه کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر ده لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي. نن پنجشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ 13. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. ځینې سیاستوال او تحلیلګران دا غونډه مهمه ګڼي.
دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع په برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده.
د مسکو له غونډې د افغانانو پر تمو هم راپور خبرو.
بدون د قربانۍ نه کېږي چې دا سوله راشي، او هر څوک باید دې ته حاضر شي چې باید په خپل وس باندې تر خپل وس پورې خپله قرباني باید ورکړي.
دولت د پخواني صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي.
کمال خان باندې د پرانیستي مراسم مو په یاد ده. د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. دغه راز په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې په کابل کې د یوې چاودنې حال هم په څو شیبو کې درکو. خو پیل په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو له غونډې کوو. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او تمه ده چې په مسکو کې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ستونزمن وي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکني بهیر ګړندي کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یو ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسیده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي، او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي، او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچانې لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس طانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پایته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی، او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د می تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې يم چې څه وخت ځواکونه ووزي. موږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډیر وخت به نه پاتې کیږي، خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوهې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسنی ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپل تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ټرمپ د ادارې دغه هوکړه ډېره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یو ورته خلوی غونډه جوړه شي. د چارو یو شمېر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیه هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیې او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته سپاري.
د اسدالله الدین په راپور کې مو اوریدل چې نن پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه پیلېږي چې د راپورونو پر اساس درې ورځې دوام کوي. په مسکو کې د نن ورځې غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف کېږي. نور په دې راپور کې
نن پنجشنبه په مسکو کې د افغان سولې خبرو د چټکتیا په مخه ناسته پیلېږي چې درې ورځې به دوام وکړي. په دې ناسته کې د افغان حکومت او طالبانو پلاو هم برخه اخیستي. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت دولس کسیز پلاوی مسکو ته رسېدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سادات منصور نادری، د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزای، متین بیگ، احمد نادر نادری، حبیبه سرابی د دې پلاوی نور غړي دي. دغه شان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم عزتیار، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او کریم خلیلی هم په دې ناسته کې د ګډون په هدف مسکو ته رسیدلي. د مسکو ناسته ته طالبانو هم د ملا برادر په مشرۍ خپل لس کسیز پلاوی استولای دی. په مسکو کې د افغان سولې لپاره دا ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې افغانستان کې تر بل هر وخت او تاوتریخوالی زیات شوی او د دې بهیر په اړه خلک هم ناهیلي ښکاري. اوس د مسکو ناسته څومره کولی شي خلکو ته د افغان سولې په اړه مثبت تصویر وړاندې کړي؟ په لندن کې د سیاسي چارو شنونکی عارف سهار ازادي راډیو ته وویل که څه هم د جمهوري نظام په پلاوي کې د ښځو، مدني ټولنو او د خلکو رښتینی استازي نشته، خو دی وایي بیا هم د دې ناستې پایلو ته خوښ دی.
لومړی که دا ناسته سمه مدیریت نشي، کیدای شي افغانستان یو ځل بیا د سیمې او نړۍ د هیوادونو د منفي سیالیو په ډګر بدل شي. خو که سمه مدیریت شي، کولی شي په راتلونکي کې د خبرو لپاره ښه زمینه برابره کړي.
دغه شان په قرغزستان او قزاقستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عزیز آریان فر چې اوس مهال آلمان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرو شلو کلونو کې روسیه د افغانستان په چارو کې ښکاره ونډه نه درلوده، خو بیا هم یاد هیواد نشي کولای د افغانستان اساسي مسایلو کې بې تفاوته پاتې شي. د ښاغلي آریان فر په خبره دغه ناسته له امریکا سره په همغږۍ جوړیږي او زلمی خلیلزاد پکې ډیر نقش لري. دی باور لري چې روسیه او امریکا دواړه په افغانستان کې د لنډمهالې حکومت غوښتونکي دي، هغه حکومت چې ښایي طالبانو ته پکې لویه برخه په نظر کې نیول شوي وي. په ورته وخت کې په مسکو کې میشت افغان خبریال فاروق فردا په دې نظر ده چې ښایي د دې ناستې پایلې مطلوبه نتیجه ونه لري.
په حقیقت کې دا غونډه د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نه اثر لري او نه ورسره تړاو لري. ولې روسیه غواړي چې د استانبول د غونډې دپاره د ځان دپاره د خبرو کولو په خاطر یوه زمینه یا یوه پاڼه پرانیسي.
له دې سره عام افغانان هم له دې ناستې ځینې غوښتنې لري. د کابل پوهنتون محصله هیله هدایي وایي د مسکو په ناستې کې باید په دوحه کې د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو د حقونو پیچلې او ګونګې مسلې روښانه شي.
هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو د دوو لسیزو په جریان کې ترلاسه کړي دي، که هغه د زده کړې په برخه کې ده، که هغه د کولو په برخه کې ده، او یا هم په دولتي او خصوصي سکتورونو کې د هغوی د فعالیتونو په برخه کې ده.
د کابل ښار بل اوسیدونکی اسحاق وایي
که دغه باید قربانیان ورکی، که د دولت اړخونه دي، که طالبانو د خوانه اړخونه دي، یعنی چې هر څوک دي، دغه باید مطلق شکل باندې بدون د قربانی نه کیږي چې د سولې راشي، او هر څوک باید ته حاضر شي، باید په خپل وس باندې تر خپل وس پورې خپل قربانی باید ورکړي. په دې چې د افغانستان خلک نور یعنی تر اخیری حد پورې د جنگ نه تنگ دي.
د افغانستان سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته د روان میاشتې په 28مه د استانبول ناسته هم ترسره کیږي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د افغان سولې په برخه کې د هر ډول هڅو هرکلی کوي. له دې وړاندې ویل کېدل چې د مسکو او ترکیې ناستې د دوحې له خبرو سره په ټکر کې دي، هغسې چې روسیې بهرنیو چارو وزیر او د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندي جلینا پورتر رد کړل او ویلي دي چې دا ناستې د بین الافغاني مذاکراتو د پیاوړتیا لپاره جوړ دیږي. اوس ټول په دې تمه دي چې د افغان سولې د بهیر پیاوړتیا لپاره د مسکو او ترکیې ناستې څومره اغیزمنې تمامیږي او د تاوتریخوالي کچه څومره کمیږي.
جنگ دی ولک سول خا
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مسکو نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی. ځینې سیاستوال دا غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکې بولي. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې بولي. له ښاغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې. په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوې وې په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو له دې سره د هیلې بېرته مخ په راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوحې په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچه او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچه باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازم همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ یا همداسې ایران فکر کولو چې څنډې ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمه ییزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده. د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه ښه مرسته کولی شي. درېیمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوې خوا نه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوا نه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
بیا شمیر سیاستون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسیې یوازې د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیې غونډه ده.
که چیرې په مقایسوي ډول وګورو نو بالکل ډیره مهمه غونډه خو د ترکیې غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره دا تاسو وکړه چې روسیه غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي، یعنی په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کیږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي، زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده. او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوحې د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوحه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرکچي پلاو ترمن، هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او ووایي چې د ترکیې غونډه به د دوحې تکمیلوونکې وي او د هغې به بشپړوونکې وي یا د هغې ادامه به وي، نو او بدیل نه دی، اما زه فکر کوم دا ډېره اندازې پورې د ډیپلوماتیکه ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوحې خبرې په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چې هلته موجوده وه، کومه پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه تقریبا.
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې. دغه غونډه نن پیلېږي چې د طالبانو د استازو تر څنګ د افغان دولت هیئت هم پکې برخه لري.
زما نوم عبدالله ده. په دې باندې خبرې مختم دی، څو وارې ولاړو هېڅ ګټه نه وکړله، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څو وارې ویل وایي اوربند کېږي، سوله راځي، خو هغه خوشیم نه دي شوي، خالی هغه جنګونه شوی ماده نسته، بېخي پر کې نه دی. د خپلو کارو لپاره دي لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور خو هېڅ خیر هم نه ده رسېدلی.
زمانم سید اسدالله دی.
بله، زما باندې دا ناسی چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتماً مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په حقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سوله کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتما مثبت پایله لري.
د مسکو د غونډې په تړاو مو د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. د مسکو په غونډه کې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف بحث کیږي. کلیوي خو د حادثې ګړندې سوي دي. په کابل کې د یوې چاودنې په اړه خبرونه ورکول سوي دي چې ځینو خبریالانو ویلي دغه چاودنه پر یوه موټر سوي ده. د کابل پولیسو د چاودنې خبره تایید کړې ده. زموږ همکار له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. نور جزئیات په لده څخه وورو. مهرباني.
بلې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په ولسمې امنیتي اوزې کې یوه چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامر رسنیو ته په استولي پیغام کې دغه چاودنه تایید کړې ده. دغه سیمه دقیق د خیرخانی کوتل ده او دلته ویل کېږي چې د ښاغلي فردوس په وینا چې یو کاستر موټر او پر کاستر موټر چاودنه شوی چې ولس کسان پکې ټپیان شوی دي او 3 کسان پکې وژل شوی دي. دا هم ویلي دي چې یو صرف موټر هم دلته په دغه چاودنه کې زیانمن شوی دی. خو تر اوسه پرې دغه پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستلی. نور جزئیات په نورو خبرونو کې وړاندې شي.
ډیره مننه. ووم بدل چې د کابل په ولسمه امنیتي حوزه کې نن سهار 14 سوي ده. د کابل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې 14 کې 3 کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. په دې 14 کې یو موټر په نشه سوي دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوز له احمد شبر څخه ورو چی د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي چې د افغانستان په باب کې څه راغلي.
Stars and Stripes رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان په وینا لیکي چې د ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغه طالبانو بمباری کړې ده چې څو ځله یې د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لګیت د چهارشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 8 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. سنی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. Stars and Stripes لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو له هم پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د میتر لومړی نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته به اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. هم دې ورځپاڼې Stars and Stripes په یوه بله مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده او لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې خلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سولې لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکارایي کاونټونه نه لري. سولې لګیت زیاتوي کله چا سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. Stars and Stripes رسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جالي کاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوی وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې کاونټونو شمیر ډیر دی. بل امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یو لیکنه خبره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړی نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست تخند لامل شوې ده. جو بایدن له ABC تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپرش و ده هم وویل چې شاید دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسا شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. جمهوری ریاست وایي چې په تاریخ کې د موسا شفیق د غوره کارونو په ویاړ د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسا شفیق څوک وو؟
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسا شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسا شفیق د غوړه کارونو په پار یاده پریکړه کړي.
ریاست تشارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلی په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستې مراسم مو په ویاړ به د شهید محمد موسا شفیق په نوم عالي دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شي.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسي انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسا شفیق په نوم ونوماوه. محمد موسا شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. خغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر الازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارورد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ ترکچي کړي دي. محمد موسا شفیق هیواد ته له راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهره، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسا شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. سفر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسا شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتی لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسا شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی اثر دي. محمد موسا شفیق د وی تر کودتا ورسته په 1909 میلادي کال کې د 35 کلنۍ په عمر په مرموز ډول ووژل شو.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. بل خو د اروپای ټولنې اعلان کړی چې لره روان اوړي مخکې به د دې ټولنې اوشت غړو هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اسدالله الدین.
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ. د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښيي. د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي. استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي د کووید 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي. له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي. دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي. په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي. له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو. د ډبلیو ایچ او د مافیاته واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي. د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځان سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي. له دې سره هممهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داس یو ډیجیټلی سند باندې کار کوي چې د وړي پر محل به سیلانیان له یو هیواد د بل ته د تګ پر محل لزان سره لیکدوي. د دغه سند له مخې که یو څوک د اروپایي ټولنې په یو هیواد کې د کورونا ضد واکسین وکړي، د دې ټولنې په نورو هیوادونو کې هم د هغه سند د منلو وړ وي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې پلازمینه مسکو کې یوه غونډه پیلېږي چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه لري. د پاکستان کابینې تایید کړی چې هلته میشتو سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي. په بلخ کې پرون لسګونه ترکمني میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي نه کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ. دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې تښتول سوی. ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټر فیوژنو په وسیله د یورانیمو پخول پیل کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی دی. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولاس سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشري ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر شو. په همدې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم واورید چې د کابل ښار د ولسمې ناحیې د خیرخانی کوتل سیمه کې نن سهار 14 درې تنه وژلي او یو لس نور ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه نن شاوخوا 2 بجې هغه وخت وسوه چې یو کس تر ډول موټر پر ماین ور برابر سو. دی وایي چې په دې پیښه کې یو صرف ډول موټر هم ویجاړ سوی دی. په کابل کې د دوشنبه پر ورځ هم پر یو دولتي کاستر موټر د 14 د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګونا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د دې پیښې یو قرباني خاطره نومیده چې امیدواره و او له خپل درې کلن زوی سره یو ځای ووژل سو. د خاطرې خاوند وایي چې له وادې درې نیم کاله تیرېدل او ټاکل سوی و چې تر راتلونکو څو میاشتو یې دویم ماشوم هم وزیږي. نور حال په دې راپور کې.
دا خاطرې خاوند سهراب د هغې امیندوارې میرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل درې کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې درې نیم کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزیږي.
سهر کې عرش لګه شوخی کوله. موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ ووهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بیبی عزیزی ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سوه. دی وایي خور یې د خپلې کورنۍ یوازې سرپرسته او بې ګناه ووژل سوه. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنجیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني.
د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او 15 کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی درې کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزورۍ تورنوي. د کابل ښار اوسېدونکي مجدایباد وایي
امنیتي وضعیت خنه ده. هر ورځ به تکیږي. موږ شاهد یو چې هر ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
لا دې سره د جمهوریت ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لمړی مرستیال ته د کابل شار د امنیت مسولیت لسپارلو وروسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفري او درې نفري او په چسپکي ماینونو ایښودلو کې لاس درلود دوی نیول شوي دي. اکثره تاسو په ټولنیزو شبکو کې هم وکتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل پوهنتون باندې د برید اصلي د طرح هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی څارنوالۍ او محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلي قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د ماشومان او خزو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې خراغ سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام احترامات وړاندې کوم. زورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړې دي. په خاصه بېلګه باندې د اللومزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره دته کړې دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لیکل هم ازاد ته ذکر کوي د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې موږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته موږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان زورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې زورونې او د هغوی تنګوي سره یعنې په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې و غیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال او سلوک روحي چې زنانه وي هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عمل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکات باندې په اشارو باندې او داسې نور موارد تصویری بربند تصویرونه عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل فیسبوک وغیره دا موارد دي نو په دې عواملو باندې هم کوی چې یو څوک وځوروي حتی په مسکال باندې ځورول یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده د دې ټکنالوژي په استفاده باندې ځورول هم دغبره اندازه زیات سوي دي نو دغه عوامل او مشکلات د ځورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدهم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانوي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته ځورونه او هغوی په تنګ کې.
کله چې په یوه ټولنه کې ځورونه وي د دې ځورونې پایلې به څه وي؟
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې ځورونې چې هغه مونږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او دغه نه زیاتې چې مونږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوی په تنګوي او څنګه ځوروي حتی زنانوی د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي. نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده دی داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته واوسیږي. نو دا یو عوامل دی. بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي چېره نن زه که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي او داسې چې که مجلس وي که غونډه وي دا خپل د ځان د حقارت احساس کوي. نو دا بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی. بل په جامعه باندې بې بندوباري هغه کېږي یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي. بل احساس د حقارتو او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي یوغوی هغه حقارت احساسوي شرمندګي هغه کوي او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهله سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي. نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي دی ځان ته کشوي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتا دغه خبره ونه کړي. نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم څرګندېدل دي په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه.
سیرت صاحب د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟ یعنی د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي ماشومان او ښځې ونه ځورېږي څه باید وشي؟
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي د دې لپاره ښه لاره او بهترینه لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي چې مونږ اسلامي ټولنه لرو په اسلامي ټولنه کې اوسیږو د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا فق ونه چې موږ افغانستان کې تک تنازون کو په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چې هغه د هر چا په هر دین چې دی هغه په هر عقیده ورباندې دی باید خپل دینی نصوصو نه باخبره اوسیږو او خپل ژوند خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصو نه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو دا یو بل دې تر څنګ فرهنګ جوړول ډیره مهمه ده باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وي دې له خاطره کار وکړو چې ټولنه یو علمي فرهنګي خواته راغو کو دغه مضموم حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکړو په اجتماعي صفحاتو کې دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې نو بیا دا باید د جرم خواته واړو یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو دې له خاطره جزاګانې کو یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي چې لکه کنوانسون د مانې تبعیض علیه زنان کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالم جامعه څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي دغه به انشاءالله لاری او چاری دې موضوعات وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډه وي په ډیرو ځایو کې.
درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. په کابل کې د شهید استاد رباني د خوونې او روزنې پانتون څه وخت رامنځته شو؟
د کابل خوونې او روزنې پانتون هغه کومه سابقه تقریبا منګه 1343 کال کې د اکاډمي تربی معلم په نوم باندې په چوکاټ معرف کې تربی معلم درلودله.
یاد پانتون په کوم شمیر خونکي محصلین او پانځي لري؟
منګه فعلاً په تعلیم تربیه پانتون کې 302 استاد لرو. نو فعلاً منګه په دغه ویش لشتو کې 9000 محصلین لرو.
د ماحول پاک لای څه فکر کوي؟
دا ماحول خصوصاً د شینوال لنګانا دی باسازی لنګانا داز بهترینه ګړما.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د خوونې او روزنې د پانتون تاریخ ته تمکیګو بیا ارزښت چیرو د استادانو او محصلینو خبري هم درته وړاندې کوو. ملتي هم وکړي. قدر من اوردونکو د کابل خوونی او روزنی پانتون د هیواد په کچه د خونکو د روزنی یو بارزښته بنسټ دی چې د خوونی او روزنی د مؤسساتو د خونکو د روزنی بنسټونو او د پوهنې د ثانوي دورو لپاره د خونکو د روزنی په مخه جوړ شوی دی. د دغه پانتون د بنسټ ډبره په 1343 لمریز کال کې د ښوونکو د روزنې اکاډمي په نوم او د مسلکي ښوونکو د روزنې په موخه کیښودل شوه، چې د 12مو ټولګیو فارغین د 14 پاس په کچه روزل. دغه مهال درې د ژبو او ادبیاتو، طبیعي علومو او اجتماعي علومو پوهنځي چې د ښوونکو په روزنه کې بنسټیز رول لري درلودل. د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ له 1983 نه تر 1988 پورې د لیسانس پروګرامونو تر څنګ د ماسترۍ پروګرام هم پیل کړ. وروسته دغه انسټیټیوټ د رهبرۍ او استادانو په ځانګړو هلو ځلو دغه اکاډمیک بنسټ په 1981 کال د کابل پیداګوژي انسټیټیوټ څخه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون ته ارتقا وکړه. بلاخره په کال 1991 کې نوم د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون وټاکل شو. نور معلومات د یاد پوهنتون له علمي معاون جمشید خان رشیدی څخه اورو.
کله چې ښوونې او روزنې پوهنتون ته هغه څوک چې غواړي دلته تعلیم وکړي، نو دوی د حتمان ضرورت لري چې په ټولنه کې کار وکړي. دا هغه کار په لحاظ باندې او زمنند کله چې دلته ډیپلومونه د لسانس په ساوی اخلي غواړي لاړ شي ماسترۍ ته، نو ضرورت چې دی نوم باید تعلیم تربیوي او اصلي هدف او اصلي موخه او زمونږ هغه کومه دیدګاه چې ده هغه فقط د دارالمعلمین دپاره، پوهنتونونو دپاره او د افغانستان بیلابیلو مکتبو دپاره مونږ استادان مسلکي تربیه کوو. ښوونې او روزنې پوهنتون فعلا یو معتبر پوهنتون دی چې خپل هغه اعتبار دهی هم غسته ده. د کانکور د لار نه د نه ډپارټمنټونو کې او دوه دیرش شته چې ویش رشته دي فارغ دي دي. د کانکور د لار نه هم دغه د ازموینو ملي اداره چې د دې لار نه ورته محصلین معرفي کیږي او په ډېر لوړ کیفیت باندې اوس تقریبا 15 برنامه د ماسترۍ لري او شپږ برنامه نورې په مراحل لاندې دي چې خدای کول بورد او د عالی شورا نشه د خیر تیر شول نو موږ عملا بشپږ برنامه نورې ما پایل کو.
د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې 302 استادان چې زده کړې د ماستر او ډاکټر تر کچې دي، 9000 محصلینو ته چې 2% انجونې دي درس ورکوي. دا چې د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې څو پوهنځي دي په مرکه کې له ښاغلي رشیدی څخه اورو.
ادبیات پوهنځی دی، علوم طبی پوهنځی دی، علوم اجتماعي پوهنځی دی، تعلیمات اختصاصي اسپیشل ایجوکیشن دی، بدني روزنه ده او کمپیوټر ساينس پوهنځی دی، تربیتی علوم پوهنځی دی او زمون کې د روانشناسي او موږ خپل هم 15 برنامه د ماسترۍ لرو چې یو برنامه د تیسول د انګلیسي، یو برنامه د تعلیم تربیه ده، یو برنامه د رهبریت ده، یو برنامه د پښتو ده او بل برنامه هم د دری ده. دا 15 برنامه زموږ عملاً ماستری جریان لري.
د ښوونې روزنې پوهنتون دغه ماسترونه لپاره چې ولایت څخه راځي د اوسېدلو ځای لري.
متاسفانه د لیلی ستونزه تنه زموږ پوهنتون کې نه، په اکثره پوهنتونونو کې یو ستونزه ده. موږ خپل مشخص په همدغه تعمیر کې چیو دا اوس تاسو هستی، په دې کې موږ لیلی نه لرو. و ناسیه لیلیه زمانگا ما کابل پانتون سره ده چې د کابل پانتون که ده و ده زکور لیلیه هم چه دی رکم و فیصدی زمانگا پکینی ولی اغا پل تخنیک کده.
نور دسی چستا چې اغا سولت را منسته کی؟
فازن دی رخه کافتریا ورتا لرو، خه کتابتون لرو، ماسلین تا خه ده والیبال، ده فوتبال، ده باستگبال، آزاد میدانونه د فوتبال د پاره د خزینه او د نارینه او د پاره منګه بیل بیل لروزکا یوازینی پانتون دی چې په ټول افغانستان کې د تربیت بدنی او د بدنی روزنې مشخصه پانځه لري او استادان مکثره منګه د بیرونه ډاکټری لري، ماستری لري، یعنی مسلکی دي.
څو ټایم دلته ماسلین راځي درس وایي؟
په تعلیم تربیه پانتون کې درې ټایم درس دی. یو ټایم هغه کسان دي چې د کانکور د لار نه راځي او معمولا د سار نه وظیفه نه لري، د تر 12 بجو پورې دی د درس وي. بیا هغه استادان چې موږ ارتقای ظرفیت کوو، یعنی تربیه معلم کم 14 پاسان چې دي، دغه د مسؤلیت هم تقریبا موږ لرو. غواړو چې هغه د لسانس شینو د یوې نه تر 4 پورې هغه د راځي، د مخکې د وخت نه خپل وظیفې ته او بعد دغه نه د ارتقای ظرفیت لپاره راځي تعلیم تربیه کې خپل درس په منظم ډول باندې لولي. او دریم ټایم زموږ شبانه دی. په شبانه کې یو د لسانس برخه ده او یو زمونږ هغه 15 ماستریان دي چې مخکې ماته استیاد وکړله. 15 ماستریان هم زمونږ تقریبا پانتون د سار اتونه شروع کیږي د ماخام تر 2 بجو پورې د عمل دي.
له دارالمعلمین څخه هم دلته محصلین راځي، بیا امتحان ورکی او جذبیږي په غاکله معلومات راکې دوی باید څو نمرې پوره کا او څنګه کولای شي چې له څوار لسم نو وروسته خپل درس دلته ادامه ورکي.
اکثر ته هم دغه سون زده هغه معلمین چې برحاله دي په مکاتب کې کاغه په خصوصي کې یا په دولتي کې منګا غیو ته فورم ورکاو ځانګړی اختصاصي امتحان ترې اخلو، یعنی په دغه عمومي کانکور کې منګا غیو نه غړو هغه نه منګا اختصاصي بیل امتحان اخلو په نوم د امتحان 14 پاسای دارالمعلمین دوه کال چالتہ لوستي دی نه کریډونه چالتہ لوستي باقی کریډونه منګا دلته ورکاو دوه کال دلته درس وې دوه کال ورسته د لسانس کیږي او بعد دغه نه کولای شي لکه نور استادانو غوندې د ماستری فورمونه واخلي کولای شي ماستری موکي.
لکه څنګه چې د ژوند هر برخه له ځان سره خوږی او ترخی خاطرې لري، همداسې اکاډمیک ژوند هم له ډیرو زیاتو هسکو او ژورو سره مخ دی. استاد پوهنوال الکوزای تایپ وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون ژوند ته نوی رنګ ورکړ، خو د ترخو ورځو شاید هم و.
دلته داسې جنگ و چې د دغه پانتون د دې سر نه واخله زموږ یو سر کې کور ده، دلته ټولې سمڅې وي، په دې سمڅو کې به خلک تلل، داوانه که څوک تلل دې غره نه ویشتل او خانه د خوشحال خان نه ویشتل. لومړی ځل چې موږ دلته راغلو دا پانتون چې تاسو ورته چې ګورئ دا داسې نه و، دا یو نظامي مرکز و د مجاهدینو وخت کې.
څه وخت بیا بیرته دا په یو اکاډمیک ساحه باندې بدل سر؟
دا بیا کله چې دا د کرزي حکومت راغی په 1900 کال کې راغی او دغه زمنګ انسټیټیوټ پیداګوژي کابل شاه د شمشیرانه دفتر را انتقال شي او په 1900 کال کې که 2000 کال کې دا د دغه انسټیټیوټ نه ارتقا وکړله پانتون ته. په دې وخت کې بیا دغه پانتون ټول پاک شه سوتره شه ډېر پانځي پکې جوړ شو. لغه وخت کې دا پانځي نه ول او داسې یو حالت رسېدلې ده چې په افغانستان کې یو معیاري پانتون ده. تاسو وینئ چې دا یو مهم پانتون خو پدې ده چې موږ معلم تربیه کوو، استاد تربیه کوو او معلم هغه څوک ده چې ټوله دنیا بیا هغه تربیه کوي.
بله استاد، راستو دې ته چیرې تاسو خپل د ښوونې او روزنې په پانتون کې هغه څه چې ډېر زیات خوښ دي؟
د ښوونې روزنې پانتون کې خو زه نوی چې راغلم دلته مقرر شوم، زما هغه د ژوند خط و سیر د همدغه ځای نه شروع شو. زه د استاذۍ مسلک ته وغورځېدلم او اوس د پوهنوالۍ رتبې ته را رسېدلی یم. ما ته یو ډېر ښایسته ژوند را کړی د دې پانتون. ما تقریبا 22 کاله کېږي چې زه دلته استاذ یم او 22 کاله کېږي چې دا د ستاسو غوندې ځوانان موږ د دې ځای نه فارغوو. د دغو محصلینو هغه مینه، د دغو محصلینو هغه محبت ما ډېر خوښیږي، ډېر خوشحاله. زما اوس ډېر شاګردان دي چې حتی وزارت کې اوس وزیران دي، والیان دي، رئیسان دي، جنرالان دي، د همدغه پانتون نه چې فارغ شوي دي. دا ما ډېر خوشحاله کوي، دا ماته ډېر خوند راکوي. تقریبا 30-40 شاګردان اوس په پانتونو کې استادان دي. د دې نه غټه خوشحاله خاطره نشته، دا بهترینه خاطره ده. ډېر
زیات مننه استاد.
ډېره مننه کورم ده، تاسو دې تل په عزت او خوشحاله وي.
شنه فضا، لوړې ونې، د مرغان خوږې نغمې، هغه څه دي چې ذهن ته آرامي وربخي او ښې زده کړې ته زمینه برابروي. د ادبیاتو د پوهنځي د پښتو برخې د ماسترۍ محصل فیصل وایي چې د ښوونې او روزنې پوهنتون له همداسې ښکلي ماحول څخه برخمن دی.
دا ماحول خصوصا د شینوالي له نګانه او د تحصیل له نګانه، د باسازي له نګانه دا زه بهترینه ګڼم. د مرغانو یا د پرندګانو شخصا معلومداره داسې ډېر ښه لګېږي او بل د حافظې لپاره، د مغز لپاره یو آرامش ورکوي.
دا چې د ښوونې او روزنې پوهنتون په څو جریبه ځمکه کې جوړ دی، په کوم شمیر ونې لري او د پاکولو او ساتلو چارې څه ډول مخکې ځي، په یاد پوهنتون کې مو له یو باغوان څخه په مرکه کې پوښتلي. ورته غوږ شئ.
نوم سلطان محمد.
ښه، له څومره وخت را په دې خوا دلته د ښوونې او روزنې په پوهنتون کې باغوان یاست؟
10 کاله کېږي.
اکثره ته وکړه چې دغه ونې شنه چمنونه څه رقم ساتئ چې ښایسته دي؟
مضاف نفر لري چې خشابه کېږي، دا بوټي دا بچیان ټولول کېږي. په هفته کې یو وار 10 اوبه کوي.
دومره لوی باغ ته رسېدی سي؟
هو هو، ساګون ډېر دي، پک به ساګون دي عمیق.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون یا د استاد شهید رباني د پوهنتون د دې انګړ پاک لاره ته وایه چې څومره ځای به یې ده؟
دا شپېته جریبه به یې.
تخمینی؟
تخمینی.
په دې شپېته جریبه کې څومره ونې دي؟
ونه خو ډېر دي.
مثلا تقریبا را تو
تقریبا 15 زرونه بی
15 زرونی
او دغه هغه سره د مرسال سره پنځه زرونه شر دی بی
و مو خودت به سمره ونی ګورو کنه دی می وینم ستا
نه نشته ده
دوره ته وای دلته پانتون کی سیدی
داونه ته ناجو
ناجو څه وخت دا پانتون سها پاکوي مثلا سهار غرمه مازدیګر
سهاری پاکو تمام ورځ پاکوي فکر ونده
پانتون کې د کار کول خوخیږي او که مجبوریت د بای ډوړی پیدا کی
نه هم مجبوریت هم کار کوم هم خوخ خوخیږي کار کوم
خوشاله کار سره
او کار سره خوشاله
یعنی بیکار به څه
نه نه بیکار څه وکړي
درن دوستانو پدې لا چې ټول زینه پتی ربیا پانتونونه له پوره پوره اسانتیا وس خبر خمن شي ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیا خې چاره.